سلامونه ستړي مسي وخت د غرمې د بولس په جسوینند خالي ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده د مشالي رونن ورځې نه سات خبرونه باندې زه او بخشي د مشالي رونن ورځې نه سات خبرونه په یو بلګړي کې مزه عبد الحی کاکړ او ګلای اظهر کلی کو هله درو جوړ خوشاله بیاست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنی او مرکه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پایل کې به مایک پسپارم ګلای استه چې خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبر کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوزیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي اوس د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبې اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده یو روډ نه ده بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي او که نه نو بیا خو سه روډ د روډ په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خودي دي خو د خیبر پښتونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه درز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړي صوبې لپامه ورزبل شوې دي د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خیر روانونه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې کیږي د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال رډي ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی خو پرون یې په سویډن کې خبر اعلان وکړ چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په دریم پړاو کې خلک رای اچوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 12 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه ښار کې د امنیت لپاره د دې زرو نه زیات پولیس والا او 2000 د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوی دي د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په دې هیواد کې د پناه غواړي د دایمي اوسېدو اسناد به نه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالرو د مرستو اعلان وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه د امریکا فوزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا فوز پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي خو وروسته د امریکا د فوز مرکزي قمندانۍ وایاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي نوموړي چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي ول او د عملیاتو څارنه یې کوله تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خاص سره نږدې فوجیان پر ځای کړی دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې له خوا د فوجیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختاری نه سرغړونه ده. د روټرز خبری ایجنسی تر مخه د عراق د بارونو چارو وزارت د ترکیې شاوخوا یو نیم تل فوجیان او 15 ټانکونو نه نوتل دراندازي ګرځول ده او له هغه هیواد سره یې په ګډه د فوجي عملیاتو خبره رد کړي تر سوچ د بغداد وفاقي حکومت سره په دې حق له همکاري نیوي شي. د ترکیې سرچینو ویل چې 13 ورځ موصل خار ته نږدې د ترکیې فوجیانو د معمول مشکونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل خار په تیر 2016 کال په جولای میاشت کې نیولې وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې په اقدام خبر دي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف سره یې په دې حق له همکاري نه کړې. او وروستۍ خبر په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډله ییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه سیړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شول او 21 ژوبل شول. امریکایي چارواکي وایي په ډله ییز وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټویټر ویب پاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل آیا سوا اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت شک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته پډاګه کړی.
څنګه ویو چې بای هر سری ترانسپیرنت شي او ښکاره وکړی شي او دغې لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دي دا د عوامو ته وښیلی شي.
د دسمبر پر اتمه نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسی پنځم کانفرنس کې چې په کې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وشوه نو په دې دی وسته ونې درسي دی اندي پر اصلي طریقې د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
د افغان طالبانو مشر مولا منصور اختر د مړینې په اړه لا هم متضاد رپورټونه ورکول کې چې افغان چارواکي مرګ او افغان طالبان د ژوند ادعا کوي. که فرض کړه دا هغه مرګ رښتیا سي نو د دې بل طالبان سره د سولې خبرو باندې څه اغیز وي؟
کچیر د مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وي منفي اغیز وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسم د خبرونې د پال رپورت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپور د سوي اختلافات او د خبر پښتون قاسم لی ته هم رسیدلی دي. د جمعې پر ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشه دی ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پښتون قاسم د بلوچستان پارټنې تور لګوي چې د مسلم لیگون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور د غلام غوث ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لاري له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي راهداري منسوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لارې سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د بدمرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د اتیشتم مې په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تهونو د موټروې په مغربي لارې دی سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لارې کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته پډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکارا کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنی سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای دوی په مغربي لارې یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لارې عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی دا، او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوی لاین ده، هغه سره اپټیک فایبر ده، هغه سره ټرانسمیشن لاین ده، د بجلی، هغه سره ګیس لاین ده، هغه سره انډسټریل پارک دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی هغه رسو کړی کیږي، او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا پوکیت ور کړی کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنت شي او ښکار وکړي شي، او دا غیر لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دی د عوام ته اوخیل شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولې دي، او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولې دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
نن د پاکستان، پنجاب او د سند کراچي ډیویژن په شپږو ځلو کې د ولایتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رایې چونې لړۍ روانه ده. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړه پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه مو په کراچي کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچي کې په شپږو ځلو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې خاص سمخه ته نه دي راغلي، معلومات مخې ته نه دي راغلي، او په پوره توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. د پښتنو سیمو خبرو وکړل نو عموما پښتانه کمګو ګور دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي، او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. له بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي وو. خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د ستاسو مقصد دا دی د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا وو چې کوم پښتانه به سیاست کې برخه اخیستل
بالکل
به چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه ودی دي چې کوم مونږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې، او بیا د هغه ځای ته مونږ پښتون مېشته سیمو ته لاړ شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې مونږ ته څه فایده نه راکېږي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي، او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو دې مقصد هر جز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي، په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه پکې نشته دی. پښتانه بیا هم ولاړ دي په هر آزاد پینل ډېر زیات دي، او چې کوم کمپرس ګوندونه وو هغه د هغې چې کوم کردار دي یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
دا محمد عمران دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي، په دې اړه مو په کراچۍ د کراچۍ میشتې خبریال او څېړونکي علي ارقم سره مرکه کړې، او په سر کې مزري د متحده قومي موومنټ په اړه پوښتنه کړې ده.
ایم پی ایم خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس ته هغه ته لکه محدود کړی دی ځان،
اغول کا سنگ چې ونور کړه په کراچي کې سټریټجی او چې ثابت کراچي نه تقریبا هر یو سیمه کوشش کوله خپل کریډیټ دراوستو اغو زیات فوکس ساتل په خپل پاور چې کوم دا او سپورټ دی چې کوم چې هغه ته 100% شور د جوابان ته کوي زیات کینډیډیټ چې داغه دا کړی په نور زمینه کې نه خاص کمپین چلول لري نه دا کوي او که ته نور دې زمینه دی هم چې کوم دې کې دا او لږ ډیر ووټ دی خو دا ګټلو چانس نشته نه الته کې لکه نور الاینس دې انډیپندنتلی سپورټ کړی دی لکه مطلب پارټي اونرشپ پر نور کې خو لکه سپورټ کړی دی
شا اوس دې کې یعنی تاسو وایئ چې سیم کیوم په خوا په زور کې وا اوس هم زیات د کومې اسمبلی غړي دی او همیشه حکومت د دوی اوس دې ځان محدود کړی دی خپل لوګي علاقو ته د فوجي اپریشن لوجه ځخه خو پیپلز پارټي یا تحریک انصاف د دوی څه حالت ته پوزیشن یې سړي
د پیپلز پارټي صورتحال دا سره دی پیپلز پارټي خو د دې جماعت په شداغه هغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنه په شکل کې موجود دی نه پوچو کې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پینځو اتو کال نشي پیپلز پارټي صوبایي حکومت پاتې شهر کراچي یو قسم بالکل ابندنمنت صورتحال له لخته بلدياتي ادارې د وګو او د بیسک یوټیلیټي صورتحال ډیر خراب دی پیپلز پارټي ووټ په خپل ځای موجود دی ډیرو دیني کې ریډرز او ډولې دي او لګیا دي اکثر ادای کړي چې الاینس دې رکړي دي لکه جماعت اسلامي سره د جماعت اسلام سره د ټول سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آی دا کړي چې کوم اربن د خار د جراحه علاقې دي کو د لکه دا سنټرل چکم ډیسټریټ دی یا چکم دا ډی ایچ ای او مجلس دا د علاقې دي نه حالت کې هغه آل ټو آل د ایم پی ایم او د جماعت اسلامي مکمل الاینس دی او په دې علاقو کې چې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولړلي او د یو بل سره چې کوم دی نه بعض ځای کې یو بل سره مقابله هم ده چې بل
شي شاو دې تر ازو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیتلی او عام انتخابات او سم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ساخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله دا ده چې د ایم پی چونکی مسلسل پر ریسیوینګ ان باندې د دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملي داتې شي دي خلق دغه شو نه غو تنظیم دیس ارګنایز دی نه غو پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه چې د کینډیډیټ سي دی هم لکه وس دین اندازو لکه چې ما په یو سی کې په واټ کې ان پی کې نریټ هو لگا ما دا پتاو کوم په جندو هم نو لکه هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول له ورګه غونډه کې ینګ الګ دی د 20 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ دی جمعیت العلماء اسلام ته ولې چې به جمعیت العلماء اسلام چې کوم کینډیډیټ سي اګه د مذهبي حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات څه ته وایي چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خل دوی ځخه هغه دباو یا فشار کم سوی دی دوی ته د کمپاین موقع وکنه اوس هم دوی تر دباو لاندې دي یا د دوی تنظیم کم
جوړ مسله دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شه دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړشته یا هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزوري شه ولې چې لاندې ښکته اده پورې لګیدو دغه خلکو دا غي دا چې په کم وخت کې چې دا دلته کې قدیم انتخابات ټول چې کوم ډیر مواله او د برادری په بنیاد باندې الاینس په بنیاد دی کنه هغه ډیر ځکه کمپین واري ډیر خلکو به ګرځي دا واري کنه دلته کې دا هغه دغه دمر ماسکې دې ته یو آسان مثال درکوم چې دلته ځکه کوم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شپې بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلول دی چې هغه د سردار شو هغه جز د سردار شې نه اوسم په خپل پولیس سټېشن کې ولاړ لږه یاره زه ولاړ یم د چا پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې دا 30 40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات د موبیلایزیشن هغه دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دمه زیات په فرنٹ باندې راتلل ولایتي نشان ځان له مصیبت کتل ولا خبره ده په پښتنو او حقوق کې نه سبا کنه
دا په کراچي کې مشت خبريال او څېړونکو علي ارقم چې د بلدیتي انتخاباتو په اړه باندې د ټولي کراچي تجزیه کوله د افغان ولسمشر د لومړي مرسیال ویان ادا کوي چې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو لقبل مرسوي دی سلطان فیزی دا ادا د جمعې پر ورځ خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده نتایج وی رپورټونه وايي مولا اختر منصور له کوټي سرنشتي په کوچلاخ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په ډزو وشتي کله چې د دوی په یو ګډه ناسه کې جګړه شوه خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادا وردوي وايي چې مولا منصور روغ جوړ دی او د افغانستان په داخل کې دی تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو رئیس د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لمړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی وو، نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی وو. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافات او عمله ژور پښوی وو او ورته د ترکیې دونه کوټې شپه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مل دی ژوند دی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینې نه بعد د ډلې جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او متوسواله مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټ به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې ورسېو کې لا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. پر اپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوختي وو، چې د طالبانو د نامتو قومندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور برید کرښتیاوي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامی حمله وه.
احمد تکل لکه څنګه د احمد تکل پر رپورٹ کې اردو هم په دې ارتباط یو بل رپورٹ لرو غدا چې د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د ملا اختر منصور مړینه که چرته رښتیا وي نو له طالبان سره د سولې مذاکرات ته سره رسولای شي. د ځینې رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې طالبانو په خپلمنځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبان دا ردوي. د مشال ریډیو خبریالي فرشته جلال زی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاڅنې شو ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیض دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع دوم نیست. اگر چنین حادثه
در شاغلی فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د بهیر د پرمخپیولو لپاره د هیڅ موقع ځای کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم د ګډون پر امکان خبري وکړه.
اگر د در کنفرانس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخه اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسؤول سلطان فیضي پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د ملا منصور د مرګ په اړه باندې او د ژوند په اړه باندې دعوی دي، خو دلته که چیرې د ملا اختر منصور دغه خبره د مرګ خبره رښتیا سي، نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د ده د وژل کېدو به پر طالبانو څه اغېز وي، افغان حکومت ته یې ګټه یا تاوان څه دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنې له افغان ژورنالیست او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریالي څخه زموږ همکار اجمل آند پوښتلي. په سر کې پوښتلي چې پر طالبانو به که چېرته د ده خبره رښتیا سي د مرګ، نو اثر به څه وي؟
او رسپیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه د یو سره هڅه ورسېدل چې پاکستان هم ورته په تکلیف دی. او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه پر سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد اترای وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو چې طالبان په واحد ادرس تړلي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پاکستان ریز پر یو هڅه وکړه د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د ده مرستیالې کړو نورې برخې، او دا سړی د یو بانفوذه او مقتدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه بدنام یا د توازن په خرابېدو. داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه طرحه ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباه اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی، ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د حکومت تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. موږ د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي، کومه تیاری چې دوی ته ورکول کېږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي، او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریڅه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي، او که نه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
تر کومه ځایه چې د سولې مسله مطرح کېږي، همدغه د سولې پهعنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملکي اوسي کې هغوی خبرې ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته کېروي د ټولو طالبان استازیتوب کولی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مایک هم درته یو شمېر رپورټونه د قبایلي سیمو او افغانستان په اړه لرو. خو اوس 2:30 بجې سوي دي. ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د اصول علي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمایزو مسلو خبرې کیږي. د اصول د علي شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال لیدو ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په 6 ضلعو کې د پولینګ عمل نن سهار 9:30 بجې پیل شوی دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوی دي. د سویډن حکومت رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین نور سختوي. د امریکا فوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو د پخوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوځ پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخ غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا روستۍ ډله ییزه وژنه د یوې ترهګرۍ برید په توګه سیړي.
د خبرونو لنډیزونه له ګلای څخه خوري د لاوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ځیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته ښایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختي کارډ بهر ملکونو ته تللي دي، باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي او چې ورته دغه شناختی کارډ او پاسپورټ ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادارې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوې دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل ندی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل لترهګری متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګری د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګری نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. ادریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګری راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او طالبانو له هم پکار دی چې د ترهګری پر ضد خپل आवाज را پورته کړي، ځکه چې ترهګری او داسې ناسور دی چې لکبل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولی، او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوړ کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي اروپایي ټولنه وایي پاکستان ته استول سوی پناه غوښتونکو پوره معلومات یې هغه هیواد ته له مخکې ورکړي، ول خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزیر څارن لپاره ګمارل سوی هیئت مشر په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدنظمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاس وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو وستلی وو. ورځپاڼه لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول، چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول، او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروسته بیرته یونان ته په همغه جاز کې واسطه ول. ورځپاڼه لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالي تازه پیښه ده، ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه خودلې وا چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالي وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولی وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیري دی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي، او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورځپاڼه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې یې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې د دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالۍ او پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناست دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیجه اسلام اسماعیل واد د بندي کېدو یو کال پوره سو، قسم له یو کال راسي په زندان کې ده. تحقیقاتي ریپورت جوړونکې میرمن اسماعیلو وه شمنه ده چې آذربایجان کې به د اداري فساد او بشري حقونو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سوه. میرمن اسماعیلو وه د غلا، مالیې نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت د ناوړه کارولو په تور بندي سوه، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي ریپورټونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوره سوي. اسماعیلو وه د مشال ریډیو د آذري څانګې کارکونکې وه او په آذربایجان کې پر اداري فساد ریپورټونه جوړول. نور هر له ملالی بشیر اورو.
کله چې میرمن اسماعیلوه د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ژغ نسی تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغې بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي وو چې د یک شنبې په ورځ د دوهم بلاک د 3 نمبر او د 4 نمبر کوټو اوسیدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبريالي چې ازادي راډیو ته هم راپورونه لیکل د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې لکه بلې له بند کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقوقو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دی. میرمن اسماعیلو واجمنه کړې چې ل خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوه د خپل حبس ته یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ لاري ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغه په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو تر لاسه کړ ویلي چې زه خپل تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته دراتک په لومړی ورځ مې پښوندو او ټوکی هم کوم. د محاکمه په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیه نور کول او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه شوی، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بی اساسه دي. میرمن اسماعیلو وایي د دغه بی اساسه قضیه هدف دا دی چې ژغې چپ کړای شي او کوم راپورونه چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق لخبره کړي بی اعتبار کړای شي.
د سویډن وزیر اعظم وایي له افغانستان سره د همکاري د لسکلن پلان پر اساس به تر 2025 میلادي کال لښ تر لښه یو میلیارد ډالر پر دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقوقو د ودې د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په یو خبري کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې وکړې چې فرشته جلالزیه جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو اربیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه پراتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقوقو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن لووین وای لا افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لسکلن تعهد دی چې بل هیواد نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډنی کرونا مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به لا افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شای له سویډنی چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. شغلی غنی په دې اړه خبريالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅه کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
داود فرشتي جلال سي ريپورت. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استادو سره هم ولیدل او د نورو مسلو ترڅنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبري ورسره وکړې. فرشتي جلال سي په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سر سره مرکه کړې او په فایل کې ورځه پوښتلې چې ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبري وکړې. شاغلي سحر وای
یو تعداد افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل او غږیدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو، نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وای چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي، خبرې به کوي، دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني ماجرت دوی یادوي یا مخفي سوایو چې د محکمې لخوا رد شوی دی. دوی زیاتره غیر قانوني ژوند کوي یا پټ ژوند کوي. د دوی تعداد تقریبا د 60,000 نه زیات د پسیدان کې او یو بخش افغانان دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت کوي دغه مملک نه قبلوي، ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی. نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګيري او ډیپورت کوي. دغه افغانان کولای شي په ډیر سادهګي سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشی کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې او توافق لري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کم تر، نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
نو نسیم سحر چې له فرشته جلال سي سره خبره کوله. ټاکل شوی چې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي چې د غړو ملاتړو هیوادونو د بارني چارو وزیران او استازي په ګډون پکې کوي. د دغه پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په ځمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې د پروسې تروسه څه لاسته راوړنې لرلي او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ شروع کړی.
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوه، تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچې څلور کانفرنسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمویزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتوب په استنبول کې پیل شوه چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 14 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 14 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په معذره کې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال چین کې دا غونډه وشوه، جمهور اشرف غني احمد زی د افغانستان هغه هم وغلبه، نو په دې وتوانېدل چې د همدې پروسې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
د آسیا زړه کانفرنس کې که څه هم له افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د له منځه وړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریز بیانوي او له هماغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کانفرنسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپل ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعه سره دا خو شاکو ممکنه راوونکي خپل خبرې کم از کم یو بل ته کیږي او خپل موقف چې کوم لري والی دی هغه کمېدو کوشش وکړي. کم از کم دوی په یو پانا راشي او راوونکي، نو هغه به بیا ډېر لوی قدم وي مسلې حل کولو دردانه کې مسله به حل شي، خو اخوا ته به ډېر لوی پرمختګ وي. چونکې لویه خبره ده چې د دوی ملکونو مفادات کې ډېر لرېوالی دی، هغه مفادات په هر یو ملک کې دی، هغه خپله خبره مخکې بوتلم غواړي او هغې کې فرق یا شته دی او که څه هم چې اکم شوی وي یا ختم شوی وي، نو دا دوی د بیانونو هیڅ معنی نه لري.
د اسیا زړه پنځم کانفرنس د ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کانفرنس څه اغیز لرلای شي، عزیز امین احمد زئی وایي دراپورون لمخې د پاکستان پښتنو سیاستوالو هم تیرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي و چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. که څه هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د اسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولی دی.
دا مچازمي رپورټ مو ورې دی. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون رسپانې د روس لخوا پاکستان ته د ګیسټ ورکړې په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي په داسې حال کې د یوکرین پر سر له امریکا او اروپایي اتحادیې سره د روس اړیکې ترنګلې شوې دي او ماسکو ویر لري چې اروپایي مارکیټ به له لاسه ورکړي. پاکستان ته د ګیس د لښت لپاره د نل لیک غځولو وړاندیز کړی دی. د دې مقالې مهم ټکي به هم له مچازمي واورو.
انټرنیشنل هرالډ ټریبیون رسپانې لیکي روس د اروپایي اتحادیې د توانایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د ګیس یو لوی لیږدونکی هیواد دی، خو د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او توانایي په برخه کې اړیکې تیر کال تر هغه وروسته ترنګلې شوې چې کله ماسکو د اوکراین کرایمیا سیمه په ځان ګډه کړه. تر هغه وروسته تیر اونۍ د ترکیې لخوا له شام سره پر پوله د روسي جنگي الوتکې د وشتلو پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه پیدا کړه. ترکیه د خپل 50% ګیس اړتیاوې د روس لخوا پوره کوي، بلخوا اوس تمه څرګندېږي چې امریکا میدان ته راودانګي او اروپایي اتحادیې ته د ګیس لیږد پیل کړي چې دا به د روس لپاره لوی ګوزار وي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې روس په نړۍ کې دوهم لوی ګیس تولیدونکی هیواد دی، اوس د ګیس د خرڅلاو لپاره د متبادل بازار په لټه کې دی. دغه هیواد له چین سره وار د مخه د ارباو ډالرو د توانایي لوزنامه لاسلیک کړې ده. په داسې حال کې پاکستان هم د روس د ګیس لپاره لوی بازار ګرځېدای شي، ځکه چې دا هیواد د ګیس له کمی سره مخامخ دی. ورسپانه پر مخ لیکي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پر یوې نلۍ کې کار کوي چې تاپی نومیږي او دا به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. د روس نلیک به هم له تاپی نلیک سره پر څنګ د پاکستان تر گوادره غځول کیږي. روس وار د مخه له پاکستان ته پراتلونکو دوو کلونو کې د مایع ګیس د ورکړې وړاندیز کړی دی. دواړه حکومتونو له کراچي څخه تر لاهور د نلیک غځولو پروژه هم لاسلیک کړې ده چې $2 ارب مصرف به ماسکو ورکوي.
د انټرنیشنل هرالډ ټریبیون رپورټ هم له احمد چازمي څخه اورېدی. پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سوپر لیگ لوبو اعلان کړی دی. لوبې به په عرب اماراتو، په دوبۍ او شارجه ښارونو کې کیږي. په دې کې به له پاکستانیو علاوه نور نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. د پوهانو په خبره د سوپر لیگ زیاته ګټه به شایي نو لوبغاړو ته ورسیږي. رابعه اکرم خان په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
د روان کال په فروری میاشت کې کېدونکې د پاکستان سوپر لیگ په اړه د کرکټ د لوبې کارپوهان وایي چې د پاکستان سوپر لیگ سره به نه صرف د کرکټ لوبه بحاله شي، بلکې دا به هغه لوبغاړو ته موقع ورکوي کم چې قومي کرکټ لوبډله کې د شاملېدو خواهش لري. مشال ایډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ د پېښور د څانګې مشر ګلزاده وایي چې د سوپر لیگ کې به نه صرف د پاکستان کرکټ لوبډلې لوبغاړي وي، بلکې نړیوال لوبغاړي او په ملک په علاقایي کچ لوبغاړي به هم برخه اخلي.
پاکستان سوپر لیگ دا اصل کې د زو ټیمانو یو ټورنمنټ دی، څنګه چې دا وروسته سیزنو کې بیا اتو ټیمانو ته دي، لکه دا کریم پلیئرز چې کوم دي او کوم ټیمان دي دا هغه ټیمانو کې به پلیئران راځي او هغوی به دا مخکې بوځي.
د ذکر ده د زیارت په وروسته پاکستان کرکټ بورډ لاړخه د پاکستان سوپر لیگ 15 ډلې په 93 میلیونه ډالرو خرڅې شوي دي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کویټا، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې به په شارجه او دوبۍ کې سریرش لوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 10 فروری به دا لوبې سر ته رسي. د پاکستان سوپر لیگ په اړه پخوانی ټیسټ کرکټر وجاهت واسی وایي چې څنګه د زمبابوې لوبډلې لپاره پاکستان کې حفاظتي انتظامات شوي وو، باید چې دا سوپر لیگ هم پاکستان کې شوی وي.
دا زمونږ دلته پاکستان کې د پی ایس ایل په کارونو دی کې زمونږ د پلیرانو ته، زمونږ د خلکو ته به ډېر زیات فائدہ وو. او زما په خیال پی سی بی په دې آلریډي خبره کوي لګیا دی، یو کال به دا شارجه کې کیږي او ان شاء الله بیا به دې دا موسکۍ پاکستان کې بیا به لکانو ته به زیات فائدہ شي. دا زمونږ ملک کې کیږي نو زیات فائدہ به دی.
د کرکټ د لوبې یو کارپو او جرنالیسټ عبدالغفار هم دې لړ کې سیاتوي چې د پاکستان کرکټ بورډ ته به د شلوري لوبو لپاره قابل لوبغاړي هم هم دې سپر لیگ نه ملاويږي
په دې کې چې کمې پیسې کم سپورت لوبغاړو ته ورکل کیږي نو د مالی توګه باندې هغه هم زیات مضبوط شي او پر روان وخت کې په فرست کلاس او په خپل د کرکټ په تیارو او د کرکټ په پریکټس باندې با دا غوډر زیات فوکس ویول چې هغه سبا دا غم نه چیرې ماته روزګار کول دي یا ماته پیسې ګټل دي
یا د دې چې کال 2009 هم کې د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په سریلانکن کرکټ لوبډلې د حملې نه پس نړیوالې کرکټ لوبډلو پاکستان ته راتګ نه انکار کړی وو هم دې لپاره چې د پاکستان کرکټ لوبډله د هوم ګراوند په توګه د متحده عرب اماراتو میدانونه کاروي
تر ربی اکرم خان رپورٹ موریدی د خبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې بند سوي شنات کارډونه خلاص کړي سي او د شند نورو اسناد او د تصدیق مرکز دی بیرته جمهوریت راوړل سي دوی وایي چې د ټکنیکی ستونزو لوجه په سلګونو کسانو شنات کارډونه بند کړل سوي دي او د لری پروتو سیمه خلک کډوالو مرمنې نس کولای په پېښور کې خپل شنات کارډونه او نور اسناد سم کړي په دې کله نور تفصيل د مشال خبريال فرهاد شنواری راکړي
د خیبر جن سی خلق وای چې اکثر یې د نادر په دفترونو کې شناختی کارت یا کوم نور اسناد د ټکنیکی ستونزو لوجه بلاک شي نو بیا دلته ویریفیکیشن یا تصدیق نشي کولای دا ځکه چې د دوی د تصدیق مرکز د جمرود نه په خبر پښتخر نادر مرکز ته وړای دی او باید بیرته جمرود ته راوړل شي دوی وای چې د لری پروتو کلیو خلکو کډوالو او میرمنو ته د خپل بلاک شویو اسنادو د سمولو لپاره پیښور ته تک ډیر ګران پریوزی او باید په جمرود کې دغه اسانتیا ورکړل شي په دې حق له د جمرود سیمې او تن شفیع الرحمن پرې دی مشال ریډیو ثوای
دا جی ویریفیکیشن دفتر او دلته خلکو ته لږ اسانه او واستلې پښتخره لانو دلته کې جی تیراو د باړې لاسې لر لر زینو نه خلک راځي چې هغه پښتخره نادر غینال للی نو دلته ټول خلک بلد دي مهرباني وکړئ چې د دفتر واپس دلته راوړل شي نو جی تکلیف جی ډیر کم شي ځکه چې خلک ډیر لری زینو نه راځي باړې نه راځي لنډی کوتل نه راځي نو
او د سیمې او بلتن امیرزاده پر دی په دی اړه وویل
نشنه هتی کډ وسره بلاک وی یا وسره نیو نو پښتخار لپس درومي او به پولیس رئیس ورګ ډیر په ځابوي جته شوې منسه ولا په کور دي چې فوري تور په اکشن وخلی او دا سنټر واپس جمله راوړي ځکه چې لنډی کوتل خلک شول د جمرود خلک شول ملګوري شلمون بازار زخه خیل د غرنګ تیرو خلک شول انتهای په خبر کې وته مشکلات یو بیا خو باز ټیم کې داسې وی چې یو کورپس یو زی اوم نشي دوه درې ورځې تکلیفونه ته ملويږي په کور د چا سنټر فوري تور باندې جمله واپس شي هم دلته وته هغه شي ځکه چې کبایل دي یو تر ته غونډ فاټه بوج دی پښته خراب سنټر باندې نو پاتې خبرې جنسي بوج وسو چات کی چې دا يم سال ته وروړو
د نادر ویریفیکیشن یا د تصدیق مرکز د جمهوریت د راوړو د غختنې په حق له مشکله د خبرې جنسي نه د کمی اسمبلی غړي شاج ګله پر دې سره رابطه وشو نو دوی وویل چې مونږ به معلوماتو کړو او هڅه کوو چې بیرته جمهوریت راوړو او دلته به د پاسپورت یو دفتر پرانست هم کیږي یاد دیویچ په خیبر جنسی کې د نادر په دفترونو کې د ټکنیکی ستونزو لکه بل په سلګونه خلکو شناختی کارډونه بلاک شوی دي او دوی غواړي چې زر تر زره ویریفیکیشن یا تصدیق وشي او د غستونزې هوار شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
او سم د رواني خبرګړی په اخر کې په کراچۍ کې د میشتي په پښتنې پاړه ریپورت لرو روبین اصغر د کراچۍ په میټرول سیمه کې ژوند کوي خو د دې ځنګړتیا ده چې دا د دې شهر هغه لومړنی پښتانه ده چې په پښتنو کې په پښتو کې په ټلویزیون خبرونه ویلي دي د دې علاوه د پډرامو کې کار کوي او سره سیاسي حلې ځلې هم کوي محمد عمران په دې ریپورت جوړ کړی
روبینا صغیر د کراچۍ میټرو ویل سیمې اوسیدونکې ده نو موړی ته کراچۍ کې د سرکاري ټي وي پښتو څنګه د اړومبې خبرونه ویونکو اعزاز ترلاسه دي د خپل ژوند د فن په اړه روبینا صغیر مشال ریډیو ته صدا سی ویل
مخکې خو زه ټوټل هاوس وایف ایم بیا غې نه پسې د پی ټي وی نیوز طرف ته ځلاړم پی ټي وی نېشنل کې ما تقریبا 15 کال نیوز ویلې دي د کراچۍ خوشنصیبی دا چې پهلا نیوز کاسټر پښتنه لیډیز کې زوي ما او دلته نه چې پی ټي وی نېشنل کې فرست نیوز ما هي شروع کړو
په کراچۍ کې بیلابل رسنیو سره د کار په اړه اغلی ویل چې هغه د خبرونو سره سره ډرامې او نورې خبرونه هم کړې دي
پی ټي وی نېشنل کې ما چې د پروګرامز کړې دي مارننګ شوز ما کړې دي هغه نه علاوه چې د ما ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دي هغه کې سره فهرست ډرامې چې دا کور زما ده پټان کالونی او نن سبا زمونږ ډرامه چې دا اون ایئر ده اعتبار او د سی یو مونږه فېستیوال کې یو ډرامه کړې و بختورا هغه کې ماته ایوارډ هم ترلاسه شوې بیسټ پرفورمنس ایوارډ هم ماته ملاو شوې
د کار پر مهال د ستونزو د هغه د مقابله پاړه اغلی روبینا صغیر مشال ریډیو ته ویل چې پښتنو زنانو ته هیڅ مسله نشته، ولې چې څوک په خپله خوي نو ټوله نړۍ ورته خخکاری.
مشکلات خو اصل خبره دغه ده چې مونږ کوم وخت خپل نوم معنی کېدو کنه پښتون، نو پښتون سره واقعي چې یو مسله خاص کړ دغه خزو لپاره، ولې چې مونږ خپل خزو باندې اول خو تعلیم، تعلیم چې دغه زمونږ د خزو نه ډیر لري دی، ډیر زیات، او چې کوم اک دوکه خواتین دي هغه تعلیمونه کړی دي نو هغه زیات تر خپل کورونو کې دي. نو مونږ خو ډیر کوشش کوو چې زمونږ خزې کور نه بار وځي، لیکن خزې بار کور نه نوځي دا زمونږ اوس سب مسله ده. زه خدا نشم ویلې چې دا زمونږ ثقافتي یو دغه مونږ سره مسله ده چې مونږ نوځو چې مونږ پښتانه وو ځکه، لیکن زه به دغه ویم خپل پښتنو خویندو ته، پښتنو خزو لپاره هیڅ مسله نه ده، وایي چې زه پخپل خیم کنه ټول جهان خدي.
پښتنو زنانو ته اغلی روبینا صغیر صدا سي پیغام ورکوي.
پښتنو خزو ته به زه دغه ویل غواړم چې خپل کور چار دیواری نه چې لږ بار روزي کنه، نو التم یو دنیا ده. انسان چې څونه محنت او جدوجہد کوي نو هغه نه باغه کامیاب کیږي. نو زموږ پښتانه خزي واقعي چې ډېر زیات لري دي میدان نه.
نو موړي د خبرونو، ډرامو او ریډیو خبرونو سره سره یو سیاسي کارکونکو هم ده، او نن سبا د کراچي بلدیاتي ټاکنو لړکي د خپل ګوند لپاره هلې ځلې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
د نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.